یو وار بیا ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې په روانه غړې کې هم زه منور شاسته سکوربایم او تم لرم چې سهار به مو نیکمرغه وي. په دې خبرونه کې به د پاکستان، افغانستان او نړۍ خبرونه او رپورټونه اوري. د کورنی او سیمه ییزو مطبوعاتو مهمه برخه به درته هم وړاندې کوو. په آخري برخه کې به یې د سولې په لور خبرونه واوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زموږ همکار انیس اجمل یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سلټکی. ملګرو ملتونو په کندوز کې په یو هسپتال هوایی بریدونه په سختو ټکو غندلې دي. په پیښور کې د پولیو د ناروغۍ یو بل کیس رپورټ شوی دی. او یو فلسطینی تن د بیت المقدس په زوړ ښار کې پرون په یوې اسرائیلي کورنۍ حمله کړې او دوه تنه یې وژلي دي. اوسته خبرونه تفصیل. ملګرو ملتونو په کندوز کې د بې پولو ډاکټرانو په یو اسپتال د هوایی بریدونو غندنه کړې ده. د خالی پشپا په دغه پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي وو، چې پکې د بې پولو ډاکټرانو د عملی 12 کارکوونکي، 4 د لوی عمر مریضان او 3 ماشومان شامل وو. په دې پیښه کې لږ تر لږه 8 کسان سخت زخمي شوي هم دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې مشر زید راد الحسین ویلي دي، لکه څنګه چې په قانون کې ویل شوي، که په روغتون دا برید ثابت شو نو دا د جنگي جرم په توګه هم پیژندل کېدای شي. د بې پولو ډاکټرانو ډله وایي په کندوز کې د خالی د شپې په هوایي برید کې د دوی د اسپتال سنو برخو ته زیان رسېدلی دی. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون پر دې برید د سخت خفګان څرګندونه کړې ده. د کندهار امنیه کمانډان بیا وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي، تیار دی چې کندوز ته لاړ شي او د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرزاق دا خبره پرون ماښام په کندهار کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړه. هغه زیاته کړه،
موږ د مرکزي حکومت فیصلې ته ګورو، کندهار یا د دې زون سم کولای شو چې کومک ورسره وکړو او موږ آماده یو. هغه به د امنیت شورا فیصلې ته ګورو، چې هر وخت هغه رامت کوي موږ به هغه پر ځای کوو.
جنرال عبدالرزاق زیاته کړه چې په کندوز کې د وسلوالو وروستی پرمختګ د ولایتي ادارې کمزوري او د نه همغږۍ نتیجه ده. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو قومي مشر وژل شوی دی. د روزګان د والي ویان دوست محمد نایاب پرون مشال لیډیو ته وویل چې تېر ماښام وسلوالو د مرکز ترینکوټ په مهرآباد سیمه کې په ځایي مشر معلم حبیب الله حمله وکړه، هغه یې وژه. د محمد نایاب په وینا معلم حبیب الله په سیمه کې یو باسره قومي مشر و. تر اوسه د دې حملې سیمواري چا نه ده منلې. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کندهار او هلمند ولایتونو په څو سیمو کې 4 وسلوال وژل شوي او 4 نور زخمیان شوي دي. په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د مطبوعاتي دفتر څخه پرون په خبري شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په 1300 ساعتونو کې د کندهار په میوند او شاولي کوټ ولسوالو دغه راست د لشکرګاه په دوره سیمه کې د وسلوالو په ځایونو افغان امنیتي ځواکونو بریدونه کړي، چې په نتیجه کې 4 وسلوال وژل شوي او 4 ژوبل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په پېښور کې چارواکي وایي د پېښور په فقیر آباد سیمه کې د 13 میاشتو په یو ماشوم کې د پولیو د ناروغۍ تصدیق شوی دی. په پېښور کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي ډاکټر اکرام الله نن مشال ریډیو ته وویل چې په فقیر آباد کې د پولیو ناروغۍ د دې نوي کیس سره په خیبر پښتونخوا کې سخت کال د پولیو د کیسونو شمېره 15 ته ورسېده. د ډاکټر اکرام په خبره په پېښور کې به د راتلونکي 10 نیټې نه د پولیو ضد 4 وزنې مهم هم پیلېږي. یاد دي وي چې پرون د پېښور مرستیال کمشنر د لړمی او ډاک سیمو د دوه منتخب شوو کونسلرانو له دې وجې د نیولو حکم ورکړ چې ماشومانو ته یې د پولیو ضد څاڅکي نه ورکول او نور خلک یې هم د پولیو ضد څاڅکو ورکول نه منع کول. خو دغه دواړو تورنو کسانو لا په دې اړه مشال ریډیو ته څه نه دی ویلي. دا خبرینه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د عراق د بغداد په شیامیشتو سیمو کې پرون لږ تر لږه 40 کسان رستو لاغي وجل شو چې ځانمرګو برید کوونکو د یوې پوستې د نیولو هڅه وکړه. دغه برید د کازیمیا سیمې په ادن چوک کې پر یو چیک پوسټ شوی، چې له کبله یې لږ تر لږه 16 کسان زخمیان شوي هم دي. د بغداد د عملیاتو د قمندانې د مرکز ویان سادمان ویلي دي، امنیتي ځواکونو د دریو برید کوونکو له ډلې یو تن په ډسو وژلې او دوه نورو په ځان پورې تړلې بارودی مواد چولی دي. د یوې څارونکې ډلې د معلوماتو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو بریدونو ذمه واري منلې ده. هغه لومړنۍ الوتکه چې د سخت کال حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له وجې د وژل شو ایرانیانو مړی انتقالول پرون تهران ته رسیدلې. دغه پیښې چې نهه ورځې وړاندې په مینا کې شوې وه د سیمې د دوو سیالانو یعنی ایران او سعودي عرب ترمنځ یې اړیکې نورې هم کړکېچنې کړې. د ایران ولسمشر حسن روحاني او نورو لوړپوړو چارواکو پرون د دغه وژل شوو 104 حاجیانو د درناوي لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي وو ښایي نور مړي هم د ورځې په پای کې ورورسیږي. د سعودي عرب چارواکي وایي چې په تیر 15 کالونو کې د حج پر مهال دا تر ټولو بده پیښه وه چې په کې د ټیل ماټیل له کبله 179 زیارت کوونکي مړه شوي دي. داسې څرګندېږي چې په دې پیښه کې تر ټولو زیات د ایران 1,470 تنه زیارت کوونکي وژل شوي دي. ایران سعودي عرب پر دې تورن کړی دي چې د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل د مخنیوي لپاره سم انتظامات نه کړي. وروستۍ خبر دا چې یو فلسطینی تن د بیت المقدس په زوړ ښار کې پرون پر یوې اسرائیلي کورنۍ حمله وکړه او د دې کورنۍ پلار او یو بل تن یې وژل دي. مخکې تر دې چې دغه فلسطینی تن د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شي د دې کورنۍ دوه نور غړي زخمیان هم کړل. دغه اسرائیلي کورنۍ د عبادت د یو ځای سره نږدې د خپل کور په لور روانه وه. د اسرائیل د پولیسو ویاند ویلي دي دا وژنې یو ترهګر برید و. د فلسطین یوې سخت دریسي ډلې اسلامي جهاد بیا ویلي دي چې برید کوونکي د دوی غړي وو. د خبرینو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته انیس اجمل د دې غړي خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به د غریپورټونو واوري. د افغانستان په کندوز ښار کې د وسلوالو طالبانو خلاف د افغان ځواکونو عملیات دوام لري. بلخوا افغان څېړونکي وایي حکومت د کندوز په اړه په بهرنیو هیوادونو د تورونو پر ځای نړۍ ته د بهرنۍ لاسوهنې ثبوتونه وړاندې کړي. د تعلیم ماهرین وای پاکستان کې د سکولونو په نصاب کې د نفرت افرونکو مواد موجودګي د ټولنې لپاره ناسور دی.
لکه صرف یو مسلمان چې دی که نه هغه د پاکستان شهري دی او د نور غیر مسلم چې کوم دی چې هغه څوک هم دی خلکو په نظر کې هغه ښکته نظر سره کتل کیږي.
په تیری ولسیزه کې وسلوالو قبایلي سیمه او خیبر پښتونخوا کې په سلګونو سکولونه او هسپتالونه تباه کړي دي. څېړونکي وایي وسلوال د بنیادي انساني حقونو مخالفت کوي.
زواج به دا پېښ کاونو چې دا ګرمو سکولونو دا زموږ د کلتر خلاف دی او دته جنکی راځي او د میټرنټی سنټر چې کوم هلته د زنانا د پر جوړ شوي دته دلته د قبایلي زنانا راځي او دا دل چې به حایي د جنکی لوي.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور ریپورټونه لرو او د روانې غړې په آخري برخه کې د سولې په لور خبرونه کې به واوري چې فن او هنر د سولې پر اوستو کې څه کردار لوبوي.
کم کار مقصد چې مکالمه قائمول وي دا په معاشري کې اکثر اداوی سے خلق یو بل ترانزدی سی اور تشدد پزائد یو بل خبر واوری
دے ہر ساوری دول پارا مشال ریڈیو سراو سے. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوري. د خبرونه تاسو د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلې کتلې او لوستلې شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. لکه څنګه چې خبرونه کې هم واوریدل په داسې حال کې چې د افغانستان په کندوز ښار کې حکومتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو خلاف په عملیاتو بوخت دي. د دې هیواد څېړونکي وایي چې افغان حکومت د کندوز ښار د سقوط په اړه خپلې ذمواری په نورو نه اچوي او که په دې شخړه کې د پاکستان د لاس لرلو ثبوتونه وي نو پکار دي چې ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. په دې حقله تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو همکار اسد لودین نا کوي.
د سیاسي او پوځي چارو ډیری افغان کارپوهان وایي ل کلون راهیسې د افغان حکومت خبرګون یوازې پر دې خلاصه شوی چې پاکستان د وسلوال طالبانو مرکز او افغانستان د تروریزم قربانی دی. د یادو کارپوهان ل ډلې جاوید کوهستاني وایي افغان حکومت باید په دې ډول سرګندونو سره خپلې نیمګړتیا پټ نه کړي بلکې په دې اړه باید رسنیو او د ملګرو ملتونو سازمان ته اسناد وړاندې کړي تر څو د دې هیواد په اړه پریکنده تصمیم ونیسي.
شک نیست که سازمان استخبارات
دی وایي هیڅ شک نشته چې د پاکستان د استخبارات امارات سازمان او یا نور هیوادونه په افغانستان کې سازمان یافته مداخله کوي. دا سینه کېږي لکه موږ چې د کندز په پیښه کې کله چې خپل مسؤلیت احساس و نه کړو، د پیښې پر د پاکستان پر استخباراتو یا دغه هیواد پر پوست یا پر پردوی هیوادونو اچو. حتی ویل سوی چې په کندز کې څو پاکستانی جنرالان جنگیږي ډېر خندونکې خبر ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغان حکومت اجرایوي مشر عبدالله عبدالله په افغانستان کې د وسلوال مخالفینو د فعالیت په اړه د پاکستان د دوګونې سیاست په اړه تېر اونۍ د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت وکړ، خو د خلکو استازي وایي دا چې د کندوز ښار او د هیواد د یو شمېر ولایتونو د ولسوالۍ په سقوط او رامنځته سوو بمي او وسلوالو حملو کې د پاکستاني استخباراتو لاس دی، ولې په دې اړه اسناد نه وړاندې کوي. په ولسي جرګه کې د بلخ د خلکو استازی محمد عبدو وایي دا موضوع باید په پوره همغږۍ سره د اسنادو په وړاندې کولو سره د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې سي او افغان حکومت باید په دې اړه بې پروايي ونه کړي.
هم د ملګرو ملتونو سازمان په دې اعتراف کوي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، او هم د امریکا متحده ایالات نن دې نتیجې ته رسیدلی او هم ناټو له خپل ټول قوت سره دې نتیجې ته رسیدلی ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله او هم فضا کاملا د دوی تر نظر لاندې دي. دوی پوهیږي چې طالبان له کومې خوا په افغانستان کې مداخله کوي. زه فکر نه کوم چې د نړیوالې ټولنې له نظره دې کوم څه پټ پاتې وي چې په نړیواله سطح د لویو موضوعاتو په اړه پرېکړه کولو کې رول لري.
له دې سره سره چې د وسلوال طالبان لخوا د کندوز ښار تر سقوط او بیرته د افغان سرتیر لخوا پر نیول یوه اونۍ وخت تیر سو، خو د ملي یووالي حکومت مشران تر دا مهاله نه دي توانېدلي چې د دې ښار د سقوط لامل معلوم او د خلکو سره شریک کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د کندوز په جنگ کې د پاکستان استخبارات په لاس لرلو تورنوي او وایي چې د کندوز جنگ مشري پاکستان کوله. پر همدې مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د سیړونو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي که هم په دې اړه څه نه وایي چې د کندوز په سقوط کې کوم هیواد لاس درلود، خو په ظاهره پاکستان ته اشاره کوي او وایي دا ښکاره ده چې د افغانستان په جګړو کې کوم هیواد ښکیل دی.
د افغانستان حکومت تل اسناد وړاندې کړي دي چې د افغانستان په جګړه کې څوک ښکیل دي. دا هغه پوښتنه ده چې تل ورته ځواب ویل شوی دی، او د کندوز مسله ډیره مهمه ده. داسې راپورونه شته چې ښکاره کوي د تل په شان بهرانیان د دې جګړې تر شا دي. دا چې څوک دي دا هم روښانه ده، خو بیا هم کمیسیون نه ګمارل شوي چې په دې اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي.
څېړونکي وایي که حکومت د پاکستان د لاسوهنو په اړه اسناد لري او ملګرو ملتونو ته نه وړاندې کوي، دا نو د حکومت ستره کمزوري ده.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري اعزاز چودري د کندوز د سقوط نه پس ویلي دي د په افغانستان کې یو منتخب جمهوري حکومت وجود لري او پاکستان د دغه هیواد کومه برخه د وسلوالو ډلو له اړخه د نیولو مخالفت کوي. بلخوا د پاکستان ناخ پریدونکې د نیشن ورځپاڼه لیکي چې په کندوز کې د طالبانو د وروستیو بریدونو نه پس په کار ده چې پاکستان په خپله خاوره د هغو طالبانو ختمول شروع کړي چې افغانستان کې بریدونه کوي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان ته پکار دی چې په وسلوالو کې د ښه او بدو فرق ونه کړي او پر خلاف یې یو شان عملیات وکړي. بشیر ګواخ درته د دې لیکنې غټ ټکي وړاندې کوي.
د نیشن ورځپاڼه لیکي چې کله په 1998 کلونو کې پاکستان افغانستان کې د روسانو په وړاندې د جهاد په وختونو کې ژوره مداخله وکړه او د نړۍ تقریبا هر جهادي ته یې په خپله خاوره ځای ورکړ، ډیرو خلکو فکر کاوه چې پاکستان به له دې ګډوډۍ هیڅکله راونه وځي. د لیکوال په خبره پاکستان نه یوازې افغانستان او هندوستان کې وسلوال د خپلو اساسو او لاسپوڅو په توګه کارولي، بلکې په چین کې فعال یو غور بلتون پاله هم په 2001 کال کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر ختمېدو وروسته پاکستان کې میشته شول. په مقاله کې راغلي چې د جند الله ډلې د فعالیتونو له وجې ایران هم له پاکستان ورته ستونزې لري. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې په نیویارک کې په 2001 کال کې د سپتمبر د 11مې تر بریدونو وروسته کله چې د افغان طالبانو د ملاتړ او اسامه بن لادن ته د پناه ورکولو لوجې د ټولې نړۍ سترګې پاکستان ته واوښتي، پوځي امیر پرویز مشرف خپل ملکي د وسلوالو پر ضد یو لړ ګامونه واخیستل، خو هغه هم د کومې اوږدمهالې ستراتیژۍ په نظر کې نیولو سره نه وشوي. په مقاله کې راغلي چې پاکستان بیا هم طالبانو ته پټنځایونه ورکړل او په قبایلي سیمو کې داسې عملیات وکړ چې طالبان ختم نه کړي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې کله تیر کال د پاکستان پوځ ضرب عزب عملیات پیل کړ، نو ټولو دا ویل چې اوس پالیسی بدله شوې او اسلام آباد به د ترهګرو ځپلو ته مخه کړي. که څه هم د لیکوال په خبره تیر کال هم افغانستان کې د تشدد پیښې کمې نه وې، خو ډیرو فکر کاوه چې دا یوازې لنډمهاله جګړې دي چې د ژمي پراتک سره به کمې او یا هم ختم شي، خو داسې ونه شول. په مقاله کې زیاته شوې چې څو ورځې وړاندې طالبانو د کندوز ښار ډېرې برخې ونیولې چې پاکستان په سمدستي توګه د طالبانو لخوا یا د سیمه کې د خلکو وژل او زورول ونغندل. د لیکوال په وینا د دې معنی دا ده چې که ترهګري پاکستان کې وي نو پر وړاندې به یې مقابله کیږي، خو که افغانستان کې وي نو پاکستان به بې پرې پاتې وي. په مقاله کې راغلي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د پاکستان دوه مخي پالیسي حد نه لري. که طالبان پاکستان کې بریدونه کوي نو د هندوستان د جاسوسي ادارې لاسپوڅي ګڼل کیږي، خو که طالبان افغانستان کې ترهګر فعالیتونه کوي نو هغوی ازادۍ ګټونکي بلل کیږي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې د کندوز تر پیښې وروسته باید پاکستان د افغانستان د پالیسۍ په بدلولو سوچ وکړي. لیکوال وایي چې پاکستان باید په خپله خاوره د افغان طالبانو موجودیت نور ونه زغمي او زر تر زره دی وباسي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراغه ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابو ته ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د سولې په لور خبرونه درته د رواني غړی په اخري برخه کې لرو او ریدلې مهروي. خو دا وخت د پیښور نه یو بل ریپورت. د پیښور کې پرون دوه کسان چې د بلدیاتي انتخاباتو نوی منتخب شوی کونسلران هم دي د پولیو د قطرو د مخالفت په وجه نیول شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د پولیو یو نوی کیس په پیښور کې مخته راغلی او دا راز په پاکستان کې په روان کال کې د پولیو د کیسونو شمیره 15 ته رسیدلې ده. د پیښور نه یو شیبه وړاندې خپل خبریال شبیر احمد جان را سره خبری وکړي.
دا د پیښور څنګه فقیر آباد سیمه ده، هغه کې د پولیو د 13 کلنې ماشومه ده افیانو یې ده، هغه په پای کې د پولیو وارث تصدیق شوی دی. لږ څه به وړاندې زمونږ د خیبر پښتونخوا چې کوم د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي دي ډاکټر اکرام الله هغوی سره خبره کړی شو، نو هغه وویل چې بالکل د دغه ماشومې ټسټونه څو ورځې وړاندې لیبارټري ته لیږلي شوي، خو وایي د لیبارټري نه د هغې چې کوم ریزلټ راغلی دی بېګا نو د هغې تر مخه دی کې د پولیو تصدیق شوی دی. زه به دا ووایم چې د هغوی د وینا تر مخه په ټول پاکستان کې د پولیو د رنځ د سخت کار د رنځ چې کوم ماشومان دي هغوی شمېره 15 ته رسېدلی ده، چې په کې په خیبر پښتونخوا کې 15 او په قبایلي سیمو کې 11 دي.
ښه، دا د پولیو د کمپاین هم وایي چې په څو ورځو کې شروع کېدونکی دی، دغه کله دی؟
بالکل، دا مناسب راتلونکي عمدی میں سے لسم انٹین سره بدنی کمپین شروع کی گی اور دغه ډاکټر اکرام الله مشال لیډو ته دا مول چې دی زنه چې کوم کمپین نه دی تن کړی دی، دا ټوټل نه کمپین لري چې دا دی هدف ته چې په دې نه کمپین کې به پاکستان د پولیو نه مکمل صفایي کې دا نه کمپین کې یو شوی دی، یو د لسم نه شروع دی او باقي هو ما خړوار هر میاشت کې میاشتنې کمپین دی د لسم نه وړه تر یو 16 انټین پورې.
د تاریخ پانا
ګندارا د سختو مخا صوبې زور نومو بل انسان دې نه دا لکه یو اونډې وته وای یا یو لوکې شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې چې کوم نو دا کلا جوړ کړم. غلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست زے او غت بدی تو دا گلن خان
یخنیانو کی وا دا زے ونٹر کیپٹل جیو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاوکم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاوکم یو لس بجے.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی. په اسلام آباد کې د غیر سرکاري ادارو یعنی ان جی او غانو غړو او په تعلیم او نصاب کارکونکو خلکو یو غونډه کړې او پکې ویلي په کار دي چې حکومت د هیواد په تعلیمي نظام کې ضروري بدلونونه راولي. د غونډې ګډونوالو وویل پکار دی چې تعلیم یو ماشوم ته د انسانیت ښېګړې، امن او محبت درس ورکړي. دا نه چې تعلیم په ټولنه کې د تفریق او نفرت خورولو سبب وګرځي. تعلیمي نصاب د یوې ټولنې اصلاح کې څومره اهمیت لري، په دې موضوع د فرخنده اسد دا رپورټ اورو.
په اسلام آباد کې په تعلیم او نصاب باندې کارکونکو سړنکارو په یوه خبري غونډه کې تعلیم د امن لپاره که د کرکې لپاره د سرخط لاندې خبرې کړي. د غونډې ګډونوالو وویل په پاکستان کې ماشومانو ته د مینې او انسانیت د ښودلو پر ځای تعصب ښودل کیږي. د تېرې جمعې په ورځ په دغه بحث کې طاهره عبدالله چې د پهلې کرن په نوم د سکولونو مشره ده وایي د دوی نصاب یو ماشوم په مذهبونو او فرقو کې ویشي. هغه ته د سنی، شیعه، عیسوي، هندوانو او احمدیانو کې فرق خودل کیږي، باید دغه لری شي او یو ماشوم ته انسانیت وخودل شي. دا چې د پاکستان په نصاب کې د مذهبونو او انسانیت سره د مینې او خېګړې په اړه څه خودل کیږي، په جواب کې د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر او د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت وایي
یغنا تاثر دا اخیستلای کېدلی شي چې لکه صرف یو مسلمان چې دی کنه هغه د پاکستان شهري دی او د نور غیر مسلم چې کوم دی چې هغه څوک هم دی هغه کدلته لکونو کان راسی آباد دی نوی شهري هم دی هغه د پاکستان آئینی شهري خو وي خو خلکو په نظر کې هغه ښکته نظر سره کتل کیږي او مطلب دا دی چې هغه خلک هغه ګنډا نقصان ته چې لکه هندونو هم واخلي هغه د پاکستان نه او تښکاري هغه خلک وایي هغه د انډیا دی هغه د بھارت دی هغه د بل ځای دی دا شمته که عیسائی وي هغه دوی ته جمعدار ښکاري او هغه خاطرو ورته ښکاري هغه نه ورته ښکاري او دې شمته ایتکس چې کوم دی ایتکس هم ایتکس په ځای باندې په ډېرو کالجونو په سکولونو کې اسلامیت پڑھاویږي چې دا خبره نه ده ځکه چې ته به بل طرف ته یو طرف ته بیا هغه بیا څو ورځو کې بیا په هغه باندې الزام لګیا چې دغه بې حرمتي وشوه زموږ یاد والا دا وشو دا وشو خو دا خبرې چې ټولې دي که نه دا د هغه وړ دي مطلب فکر وړ دي.
په اسلام آباد کې په نصاب په بحث کې برخه اخیستونکو دا هم وویل باید ماشوم ته دا وښودل شي چې انسانیت څه شی دی او د یو بل انسان او ټولنې سره به څنګه ښېګړه کوي. د تعلیمي او ولسي چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر خادم حسین وایي د پاکستان په نصاب کې یو ماشوم ته زیاتره د دښمن تعارف ورکول کیږي او ډیر لږ هغه ته د امن، ښېګړې او مذهبي رواداري په اړه ویل کیږي.
نورو قانونو یا د نورو ډلو یا نور هر شي چې مختلف دی هغه دښمن او دښمن په شکل کې تکتل د دې خیال چې کله ماشومانو کې داراشي نور هر څه مختلف هغه دښمن وګڼي نو شاید په ځان به یو وګڼي. دا منطقي تور یو خپل نقطه نظر دی. دا په اسلامیاتو کې شته، دا په دې کې وو یعنی اردو، انګریز او پښتو او چې کوم مقام قومي ژبې دي هغه کتابونو کې شته او تر دې پورې د ساینس کې هم شامل کړی شي. د مذهب په حواله مختلف فرقې دي نو یو کس فرقې نمایندګي شوې ده. د سنی دیوبندي خدي زکولو د پالیسۍ او زکولو انداز هم غیر جمهوري هم دی او دې سره سره غیر انساني هم دی.
پروفیسر خادم حسین د اهم وایي شپږ کاله وشو چې د نصاب د جوړولو اختیار صوبو ته ورکړل شوی دی خو تر ننه پورې بیا صوبې نشي کولی په نصاب کې د ضرورت مطابق بدلونونه راولي. په نصاب کې د بحث په وخت هم اول شو باید یو ماشوم ته دا وښودل شي چې تر ټولو لوی مذهب انسانیت دی او د یو انسان سره ښېګړه تر ټولو غوره کار دی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږ یې. ریپورت لرو چې پکې به واوري په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د بدامنۍ په وخت سکولونو او هسپتالونو ته د رسیدلي نقصان څه تفصیلات دي. کارپوهان وایي د جنگ لپاره په نړیواله کچه اصول او قوانین ټاکل شوي، خو د دې باوجود په پختونخوا او قبایلي سیمه کې د جنگ په وخت تعلیمي ادارو او هسپتالونو ته نقصانونه اوریدلي دي. څېړونکي وایي چې یوې خواته پوځ د اوسېدو لپاره د دغو ودانیو استعمال کوي، نو بلې خوا یې وسلوال په نښه کوي. تفصیل ملیحه امیرزاده په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا په جګړه ځپلو سیمو او فاټا کې په ناامنه حالاتو کې په تیرو کلونو کې نه یوازې ولس ته ځاني تاوان رسېدلی دی، بلکې د وسلوالو او پوځ ترمنځ د نښتو پر مهال هسپتالونه او سکولونه هم له نقصانه بچ نه دي پاتې شوي. په سوات کې د قومي جرګې ویان احمد شاه وایي چې نه یوازې په دغه سیمه بلکې په خیبر پختونخوا او فاټا کې د جګړې په وخت د وسلوالو اولنی هدف سکولونه ګرځېدلی دي.
پدې کې همیشه ټارګټ چې دی نو هغه مین دغه دی هغه سکولونه دي، او په بعضو سیمو کې ایون بیسک هیلت یونټ چې دی هسپتالونه دي. کسوات کې اولنې گزار چې دی نو هغه په سکولونو باندې شوی دی، او دغه طالبانو یا دغه خلکو دا وینا و چې چونکې دا فوجان بیا راځي په دې سکولونو کې پناه اخلي، د موږ دلته مورچې جوړې نو ورګه چې دا ول اول ختم کړو. او اسې هغه د تعلیم خلاف په سکولونو باندې د 2010 سیلاب او دهشتګردۍ کې تقریبا 400 نفاسه سکولونه ټارګټ شو، نو وس تر دې دمو پورې هغه خو تقریبا کمپلیټ شوې دي. 95% خو لکه دې سره د تعلیم هغه سرګرمیانی او هغه ډېر زیات متاثر شوې.
د جګړې له امله په قبایلي سیمه کې تعلیم او د صحت سهولتونو ته د رسیدلي نقصان په اړه په قبایلي سیمو کې د یوې پرمختیايي ادارې مشر نظام دا وړوي.
قبایلی علاقہ کې تراګر راغی په پیلا واسي یو میټر ګیټ کړل چې هغه یو ګرل سکولونه وی او یو میټرنټی سنټر وو، او جواز به ادا پېښ کاونو چې د ګرل سکولونو راز موږ د کل تر خلاف دی او دته جنکی راځي، او د میټرنټی سنټر چې کمال ته زنانا د پر جوړ شوی دی ته دلته د قبایلی زنانا راځي، او دا دل چې به حای د جنې پلوېږي. قبایلی علاقہ کې 1300 نزیات سکولونه دی وران کړل. ټول قبایلی علاقہ کې مخکې 2009-2010 دا رپورټ دی چې 15 میٹرنٹی سینٹر یا ہسپتالوں دے کے وران کری پہلا منگ ہے تراگر طرف نہ زمنگ تعلیم او زمنگ سے ہاتھ دیر زیات متاثر اشو بیا سے کم فوج را بلو تین زیات تر سکولوں او ہسپتالوں کے خپل پڑا ہوا چا بولو مدد بڑے اڑک کتو گرین زمنگ دے صحت او دے تعلیم دیر زیات نقصان شوی دے.
احمد شاہ زیاتوی چې لبد مرغه په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د جنگ په وخت هیڅ قسمه ضابطه اخلاق په پام کې ندی ساتل شوی.
دا کومه جګړه چې د دهشتګردۍ په ټول وطن کې زموږ روانه ده، په دې کې د ضابطه اخلاق اړو سره نوم نشته. ایون دی وایي چې د اسلام او د کفر جګړه ته د خلکو جوړه کړې، نو اسلام خدا وایي چې را تاسو په دې جګړو کې زنانه او مشرانو ته ماشومان ته بسنه وایي، او ایون چې کوم ولړ فصلونه چې دي او شنه ونی چې دي هغه ته هم نقصان نه رسوي.
دا چې سکولونه او هسپتالونه ته د نقصان د مخنیوي پترس کې په کامی او یا نړیواله کچه سره قوانین موجود دي کسانګه په پېښور کې د های کورټ بار اسوسییشن یو وکیل او د عوامي ورکرز پارټي صوبایي صدر شهاب الدین خټک وایي
دنیا کې د جنگ هم قوانین او د جیل وا کنونشن سیستم او چې کوم انټرنیشنل لاغ د هغه لاندې کړی دي چې بیا د بازي شونو ممانعت د کومې بیا دغه چې په اعلان شوی جنگ کې چې د فریقو دوه معلومو فریقو ترمنځ وي پاره کې شویل نه باندې چې کوم دي د مسلمانو سره کې وي چې کوم کم دغه ودی نو هغه به دغه یو سیستم ته د جنگي جرم مرتکب دي. ناسي هسپتال چې د هغه مشکل کې څه کې ده ایمبولنس چې د هغه مشکل په باک کې ده سکول کالج باندې بمباري مشکل کې ده، نو دغه خپل داري اصول چې دي هغه بالکل معلوم دي او زمون تقسیمه چې خو یو څه د جنگ ان ډیفاینډ غونډه ده.
کارپوهان وایي چې د جګړې په وخت ټاکل شوی اصول واضح دي، خو د دې ترڅنګ د ملګري ملتونه او نړیواله ادارې خپل کردار لوبوي چې د سولې د کوشش ترڅنګ دي سره نو کړی چې آیا د جنگي قوانینو خلاف ورزي خونه کیږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د پې ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
د د مشال ریډیو خبرونه ته هغه غیر خبرونه یاره ورځ د سحر نه په جون شروع کیږي چې تر مازیګر شپږو بجو پورې دوام لري او ایوازې په پښتو ژبه تاسو اوریدلی شئ. د مشال ریډیو ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم د خبرونه تاسو اوریدلی شئ. د روانې غلې نیمای تر رسیدلی یو په پښتونخوا کې د ورځې 10:30 بجې شوې د انیس اجمل له خبرونو لنډې زغرو.
ملګرو ملتونو په کندز کې د بیپولو ډاکټرانو پر یو هسپتال د هوایي بریدونو غندنه کړې ده. د خالي په شپه په دغه پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي وو چې په کې د بیپولو ډاکټرانو د عملي 12 کارکوونکي 4 د لویو مرمریزان او 3 ماشومان شامل وو. د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو قومي مشر وژل شوی دی. د اروزګان د والي ویان دوست محمد نایاب پر مشال ریډیو ته وویل چې تېر ماښام وسلوالو د مرکز ترین کوټ په مهرآباد سیمه کې په ځایي مشر معلم حبیب الله حمله وکړه او هغه ووژل. افغان امنیتی چارواکي وایي چې د کندهار او هلمند ولایتونو په څو سیمو کې 4 وسلوال وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي دي. په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د مطبوعاتي دفتر څخه پرون تخبرې شوی اعلامیه کې ویل شوي دي چې په تېرو 3 ساعتونو کې د کندهار په میوند او شاولي کوټ ولسوالو د غرس د لشکرګاه په دوره سیمه کې د وسلوالو پر ځای افغان امنیتي ځواکونو بریدونه کړي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په پیښور کې چارواکي وایي په فقیر آباد سیمه کې د 13 میاشتو په ماشومه کې د پولیو د ناروغۍ تصدیق شوې ده. په پیښور کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي ډاکټر اکرام الله نن مشال ریډیو ته وویل چې په فقیر آباد کې د پولیو ناروغۍ د نوي کیس سره په خبرو پښتونخوا کې سخت کال د پولیو د کیسونو شمېره 15 ته ورسېده. د عراق د بغداد په شیامیش کې سیمه کې پرې ډاکټر لږه 40 کسان مستلاوې وژل شو چې ځانمرګ برید کوونکو د یوې پوستې د نیولو هڅه وکړه. دغه برید د کاسمیا سیمې په عدن چوکي پر یو چیک پوسټ شوی و. د یوې څارونکې ډلې د معلوماتو له مخې د اسلامي دولت ډلې یادایش ته دغو بریدونو سیمواري منلې ده او هغه لومړنۍ الوتکه چې د سخت کال حج په مراسمو کې د ټیلماټیل له وجې د وژل شوو ایرانیانو مړي انتقالول پرون تهران ته ورسېده.
د انیس اجمل نامو د دیګړې د خبرونو لنډیز واورېده او سپام وکړی چې پاکستانی اخبارونو خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل د ځنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي دي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د پاکستان او هند ترمنځ پر روان کړکې چې دغه لړکې د مرګري ملتونو غونډې ته د پاکستانی وزیر اعظم او هندي خارجه وزیر په خطاب لیکلي. د سلسله کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د مذاکراتي عمل بحالولو او سیمه کې د امن په خاطر هندوستان ته 4 نکاتي ایجنډا وړاندې کړه، خو هندوستان په یو خبره ټینګار کوي چې یوازې په ترهګرۍ به خبرې کیږي او دا خبره موږ د دین وړاندې هم سوسوزله اوریدلې ده. ادارې وایي چې ملک هم نغوړی چې ترهګری دی جاری وي او د سلسله کې پاکستان لخپل خوا ډېر قربانې هم ورکړي دي، خو دا مسله دومره پسندستي توګه نه ختميږي. البته د نواز شریف په نورو نقطو عمل درآمد سره ممکن ده چې په دې کې کمی راشي، خو هندستان داسې نغوړی، بلکې د دې خیالو چې په پاکستان د تورنو لګولو سره به دوی د هند خلاف ملګری ملتونو کې ثبوتونه وړاندې نکړي او پاکستان د مخکنه دغه ثبوتونه نړیوال ورولې او ملګری ملتونو ستر سکتر ته وړاندې کړي دي. ادارې اخیره کې لیکي چې هندستان کې پخپل هم حالات ډیر خن دي، بلکې د جنرال اسمبلی د غونډې په محل هم سیکانو، ګجراتیانو او کشمیریانو د نریندر مودی په ضد احتجاج وکړو او په ملک کې دننه هم وخت په وخت د په ضد مظاهری کیږي. نو آیا د دې هر څه په شا پاکستان لاس لري؟ که هندوستان غواړي چې منطقه کې امن وي، نو د دې لپاره به دوی له د مذاکراتو میز ته راتلل وي او دې سلسله کې باید چې ملګری ملتونه او نړیواله ورورولي هم خپل کردار ترسره کړي. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل اداریه د پی ای انتظامیه او پایلټان ترمنځ په جاري کړکیچ لیکلې ده. اداري وایي چې د 13 سورزو د هړتال له وجې کامی ادارې پی ای ای ته د 40 کروڑ روپو نقصان رسیدلې ده، ځکه چې 240 الوتونه منسوخ کړې شوې دي او ځینې د ځنډ ښکار دي. اداري وایي چې د کامی ادارې پی ای ای او انتظامیه ترمنځ د 13 ورځو نه مسله چلی ده، خو دا به د مذاکراتو د لار هواره شوه. البته دا ځل خبره ډېر روانه شوې او پایلټانو په هړتال لاس پورې کړې چې ورسره یو طرف ته کامی خزانه ته زیان رسیدلې، نو بل طرف ته مسافر هم د مشکلاتو سره مخ دي. اداري اخره کې لیکي چې پی ای ای د مخکې نه په خساره کې روانه و او د هړتال سره د دې خساره نور هم زیاته شوه، او که دا سلسله جاری وي نو پی ای ای ته به د نورو فضايي کپنو مقابله کول ګران شي. بلکې ځینې خلک خو دا اندېښنه هم لري چې د خسارې په نوم د پی ای ای خرڅولو دپاره لار هوارولی شي. خو بیا هم که هر څه وي، حکومت لا د دې مسلې زر تر زره حل راوستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په عراق، افغانستان او شام کې د ترهګرو ډلو د مخنیوي لپاره د امریکا له اړخه د جنگیالو په تربیت لیکنه شایع کړې ده. بلخوا ډان ورځپاڼې په خلیجي ریاستونو کې مزدورانو ته د ورپېښو مشکلاتو په اړه رپورټونه خپاره کړي. شاهین بنیری یې مهم ټکي وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې لیکلي دي چې امریکا په عراق، افغانستان او شام کې د ترهګرو ډلو پر ضد د جنگیالو په تربیت او هغوی ته په جنگي سامانونو ورکولو په بلیونونو ډالر خرڅ کړل. خو کله چې هم دغه جنگیالو ته اړتیا پېښه شوې ده نو هغوی د ترهګرو ډلو د مخنیوي پر ځای غرونو ته ختلي دي. مجله وړاندې لیکي دغه په بلیونونو پنګې باید د ډیپلوماسۍ، دغه هیوادونو د بیا جوړولو او د هغوی د اقتصاد ښه کولو لپاره په کار راغلي وي. په موجوده وخت کې امریکا په خپل دفاع د نړۍ د 15 لویو پوځونو نه ډېرې مالی پنګې خرڅ کړي، او اوس وخت راغلی دی چې پوځ ته د پنګو ورکولو او بهر ملکی جنگیالو د تربیت پر ځای د تعلیم او روغتیا په چارو او د انفراستراکچر په جوړولو سرمایه کاری وشي. بلخوا له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې په یو اداریه کې لیکلي دي چې دا وخت په خلیجي ریاستونو کې د جنوبي ایشیا سره تړاو لرونکي په ملیونونو کارګران مهنت مزدوري کوي. د ورځپاڼې په وینا په ډېرو موقعو د دې مزدورانو حقونه د خپو لاندې کیږي، او دوی د ځان سره د ظلم ذاتي پر ضد اواز هم نشي اوچتولی. خو د راپورونو تر مخه اوس د متحده عرب اماراتو حکومت د مزدورانو د خیر ښېګڼې لپاره ځینې پریکړې کړې دي، او که چېرې دغه پریکړې عملي شي نو د بهر ملکي کارګرانو ژوند ورسره ښه کېدای شي. په دې بدلونونو کې د نوکرۍ شرایط ښه کول او د مزدور او کفیل ترمنځ د لوازنامې نه د وتلو لار شامله ده. ورځپاڼې وړاندې لیکلي دي چې د متحده عرب اماراتو د چارواکو لخوا تجویز شوي بدلونونو سره به یو مزدور کولی شي چې که خپل کفیل خوښ نه وي نو د هغه سره کار پرېښودی شي. ورځپاڼې هیله ښودلې ده چې نور خلیجي ریاستونه به هم د متحده عرب اماراتو په رنګ اصلاحات وکړي او دغه شان مزدورانو ته به خپل حقونه ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس وایي نه یوازې دا چې په شام کې به خپلې هوایي حملې جاری ساتي، بلکې نورې به یې هم زیاتې کړي. ماسکو وایي په شام کې یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګڼ مرکزونه ویشتلي دي. خو د شام د انساني حقوقو د ساتلو اداره وایي په تیرو څلورو ورځو کې په دغه هیواد کې د روس په هوایي بریدونو کې د 8 ماشومانو او 8 ښځو په شمول لږ تر لږه 9 عام خلک وژل شوي دي. په دې حکله د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې یو رپورت د صالح محمد صالح نورو.
روسیا وایي په سوریه کې به خپلې هوایي حملې زیاتې کړي. دغه هیواد تر دې مخکې ویلي و چې له چهارشنبې راهیسې هوایي ځواکونو په سوریه کې څه باندې 6 الوتنې کړي او د ترورستانو پوځي ځواک یې زیات کمزوری کړی دی. د روسیې د لوی درستیز مرستیال جنرال اندری کارتاپولوف پرون ویل چې روسیا به په سوریه کې خپلې هوایي حملې لا شدیدې کړي. د کارتاپولوف په خبره روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څه باندې 50 اهداف ویشتلي دي. د روسیې د لوی درستیز مرستیال دا خبرې پرون په مسکو کې خبریالانو ته وکړې.
ناشا رازویتکا فیکسیروی شتو بویکی
زموږ استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړي چې جنگیالي له هغو سیمو چې په ولکه کې یوه په وتلو دي. د دوی په لیکو کې وارخطایي او تیښته زیاته سوې ده. شاوخوا 600 اجیرو وسلوالو خپل سنګرونه پرېښي او هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. په همدې ارتباط به موږ نه یوازې خپلو هوایي حملو ته ادامه ورکړو، بلکې شدت به یې لا پسې زیات کړو. خبریالانو ته د خبرو پر مهال دغه روسي چارواکي وویل روسیې د خپلو هوایي حملو تر پیل مخکې د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړی و او سپارښتنه ورته کړې وه چې په هغو سیمو کې چې د روسیې هوایي ځواک عملیات کوي هلته دې خپلې جګړې ودروي. امریکا د هغه ائتلاف مشري کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت ویان یګور کوناشینکو پرون ویل د روسیې جنگي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه کې تر شلو زیاتې هوایي حملې کړې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش 9 اهداف یې وشتلې دي. خو د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي په تیرو 4 ورځو کې په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د 8 کوچنیانو او 8 ښځو په ګډون لږ تر لږه 9 ملکیان وژل شوي دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډی وا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او دا خبرونه چې د مازیګر په شپږو بجو سرته ورسیږي نو هم په دې سپو تاسو تر بیا سهار 9 بجو پورې د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. اوس وخت شوه دی د هفتوارې خبرونه د سولې په لور. د دې هفته د سولې په لور خبرونه کې به د تشدد په مخنیوي کې د فن، هنر او مصوره د کردار په اړه واوري. دا خبرونه درته بشیر غواخ جوړوي او تاسو یې د هرې اتوار په ورځ او بیا د ګل په ورځو د مشال ریډیو نه اوریدلی شئ. راځئ چې وښو شو د نن د سولې په لور خبرونه ته.
د سولې پر لور
زه بشیر غواخیم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږیږو چې د انځورونو جوړول یا پینټینګز او د تصویرونو اخیستل یا فوټوګرافي څرنګه خلک له تشدد منی کوي. آیا د پښتنو په ټولنه کې د سولې په رواجولو او د خلکو ترمنځ په زغم زیاتولو کې مثبت کردار ترسره کولی شي؟ د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د ښکلو هنرونو پوهان وایي چې رسم یا انځور جوړول د اظهار یو ښه لاره او خلکو ته د پیغام رسولو بهترینه وسیله ده. ځینې ښځینه انځورګري د خپل هنر له لارې هغه څه وایي چې د پښتنو په ټولنه کې ورته ویل ممکنه نه وي. ځینې نورې بیا د خلکو ترمنځ د خبرو اترو د زیاتولو او له دې لارې د برداشت یا زغم ډیرولو لپاره کاروي. جمال شاه پښتون اداکار، هنرمند، انځورګر او مجسمه جوړونکی دی چې په ګڼو ډرامو کې د کار کولو ترڅنګ په لسګونو پینټینګز یا په برشونو د انځورونو جوړول کړی دی. هغه د هنرکدی کالج بنیاد ایښودونکی هم دی. نوموړي د سولې پر لور خپرونې ته وویل چې له فلم، سندرې او ډرامې بیا تر انځورګرۍ پورې هر هنر د تشدد خلاف ګام دی.
هنر بنیادی مقصد مکالمه وی، کاغه ادب وی، کاغه فلم وی، کاغه موسیقی وی، کاغه لیک وی، کاغه گدا وی، کاغه پولیٹکس وی، کاغه فلسفی وی، دا کم کار مقصد چی مکالمه قائم اول وی، دا اغا زارد ریزلت پا معاشری کی اکثر اداوی چی خلق یو بل ترانجدی سی او دا تشدد پزاید یو بل خبر و آوری استعماری طاقتون سی دی یا ایکسپلوریٹیو سکم فورسز دی کاغه پدا وطن کی دی قبول کی دی داغو مقصد دا دی خلق د خلقو نه لیدې کی او پزلو کې یو ویره پیدا کی، شک پیدا کی، جلسی پیدا کی، د کمی وجه سی دا خلق سی دی انسیکیور سی دی او خپل خپل پزای هر سړی سی دی کاغه یو گروپ دی کاغه انډیویژوال دی دا انسیکیور سی هغه انسیکیورټی دی مجبور کی او د سی دغه ته سی دی ځانونه په یو ډول مطلب زیاد نه زیاد محفوظ جوړول مطلب غواړي کوشش دا وي او داغه په دا کوششونو کې دي دا خبره یې رکې چې بل ته څه تاوان رسیږي. نو تشدد سي دی هغه دغه یو دغه جذبه یو اظهار دی مطلب ویره ده بنیادی طور. نو ډایلاګ سي دی هغه ویره ختموي مطلب زه اوته چې دی یو بل سره خبره وکړو نو زیاده د پیژندګلۍ به زیاته سي ما که څو ویره د تا نه وي ویره به ختم شي. زما دا خیال دی چې هنري څه څانګې چې دي هغه دغه د ټولو بنیادی مقصد دا دی چې خلک یو بل ته نږدې راغلي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ډیر انزورګران د مشهورو خلکو انزورونه جوړوي او له دې لارې نوم پیدا کوي، خو افغان انزورګر حمدالله ارباب یو بیل نوښ کړی دی. هغه د خپلو روزمره انزورونو ترڅنګ د لږو پیژندل شوو هغو خلکو انزورونه جوړ کړي چې د ټولنې لپاره یو څه خدمت کړی وي. د هغه په خبره غواړي په دې کار سره خلکو ته وښيي چې هر ښه کار باید وستایل شي. ارباب وایي هنرمند د انزور له لارې ناممکنه خبرې کولی شي.
هنر په حقیقت کې د اظهار کولو یا د انسان د احساساتو د بیانولو یو ذریعه ده. ځینې وخت لکه موږ روزمره ژوند کې چې کومې خبرې کوو هغه هنري خبرې نه دي، خو کله که دې ته موږ د هنر رنګ ورکوو، مثلا په منبر باندې یو عالم کینی هغه یو خبره کوي، نو د خبرې وزن زیاتول هغه انداز هغه هنر دی چې څنګه د خلکو زړونو ته خبره کوسیږي. همدغسې د انزورګر، همدغسې د یو سندرغاړي دغه هنریت دی چې دا خبره او هغه پیغام خلکو ته رسوي. دغه صداقت او دا خبرې چې دي دا د هغه کس پورې تړلې خبره ده چې آیا هغه د ټولنې یا د خلکو یا د کوم غرض دپاره چې کار کوي هغې ته مخلص دی او که نه دی. خلک د خپلو هنرونو په برخه کې بلد شوي دي، هغې په دې اوس پوهېدلي دي چې د هنر د انزورګرۍ د لارې ولس ته د ولس د فکر د رغولو، د تشدد، د فساد او په نورو برخو کې یو پیغام رسېدلی شي او ډېر په پرم نه شکل کې، ځکه نو والته کول شته پکې نو بل څه شته. رنګونه دي، پیغام دی او خلکې ګوري او خپل پیغام ورته رسېږي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، ډېری انزورګران په ښارونو کې د نندارتونونو په کولو او ټولنیزو مطبوعاتو له لارې خپل انزورونه خلکو ته رسوي. دا کار د انټرنیټ په مرسته د ویب سایټونو او ویډیوز په مټ هم کیږي. که لیوی خوا انزورګرۍ سړو انزورګرانو ته د قوت ورکړي چې خپل پیغام په کم وخت کې ډیرو خلکو ته ورسوي، نو بلې خواته د خزینه انزورګرانو لپاره د هغو خبرو د رسولو ښه وسیله ده چې دوی یې په ټولنه کې د کلتوري محدودیتونو له وجې نشي کولی. د افغانستان د کندهار ملینا سلیمان پینټینګ زیاده برشونو په مرسته د انزورونو جوړول هم کوي او د دیوالونو د رسامۍ یا گرافیټی هنر هم ترسره کوي. هغه وایي انزورګری په سوله ییزه توګه احتجاج او خپل حق غوښتل دي.
دا نوې نسل دی چې دا ویني چې د بی عدالتۍ د حقوق نه مراعات کیږي او دی نیوز اند نیو ځوانان ته دونه پاملرنه نه کیږي. دا یوازینی وسیله ده چې مثلا ډېرې دی یا توپک راواخلي جنگ شو کې، یا مثلا بعض مواد مخدرات دی و راواخلي و په دې شان باندې ځان اخته کې. لیکن زما د نظره خپله د هنر دا خپله یو غټه جګړه ده خپل د حق دپاره. مثلا هنر څه ته ډېر ژر کولی شي چې مثلا ته خپل حالات بیان کړي. دا نه چې یوازې ته خپل احساس بیانوي، بلکې نور ځوانان هم د دې دا احساس ورته پاروي، راکښینوي او هغوی هم د خپل حق ته دروي چې یعنې خپل حق وغواړي او د دې جګړې نه لاس ایسته کړي. او یوازینی زما په نظر دا دی چې غصه هر مثلا هر انسان یو غصه په ځان کې لري، بیا خصوصا د افغانستان ځوانان دي. مثلا موږ دا حالت چې وینه دا یو غصه موږ په بدن کې زموږ په ځان کې پیدا کیږي او موږ باید دا په یو نه یو طریقې وباسو. او هنر یوازینی ډېر ښه لاره ده چې ته د خپل غصه د درد ته وباسې او نور خلک هم دې ته تشویق کړي.
ملینا سلیمان زتی هغه خلک چې غواړي په ټولنه کې په زینو مسایلو سترګې پټې کی، دا غوي د رابیدارولو لپاره پر دیوال د انزورونو د جوړولو هنر ځکه خده چې دغه خلک تریزان نشي پټوله.
یو دا دی چې حالت ته ګوره او بل ځای ته ګوره. مثلا د سړک باندې چې کار کوي گرافیټی آرټ دا داسې دی چې ډېر واضح او عام دی. دې ته ضرورت نشته چې څوک زما نه مشکاته راشي که رانشي، که څوک یې غواړي که نه غواړي باید یې وویني، ځکه چې پر دیوال دی سترګې پر لګېږي. او ډېرې موضوعات هم غوښتل چې زه پر دیوال وکړم، ځکه چې هغه کسان چې نه غواړي چې دا موضوعات په باره کې خبرې وکړي وویني، اما دې د دې موضوعات پټېدلی نه شي. مثلا حقوق د بشر دی، یا مثلا د ښځو حقوق لپاره دی، یا مثلا ډېری هغه رشوت او خیانت دی، او مثلا ډېری هغه موضوعات دی چې باید خلک د دې په باره کې بحث وکړي او یو نتیجې ته ورسېږي او خپل کړي. نو ځکه دا ما فکر کول چې او فکر کوم چې دا پر سړک باندې پر گرافیټی کار کول ډېر ښه لاره ده. او بس مثلا ډېرې کارونه مې بیا مثلا په نمایشګاه کې دي، هغه بیا هغه کسان چې مینه لري د هنر سره او دی غواړي چې راسي وویني.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو پر خپل ویب سایټ د ځینو هغو مشهورو نړیوالو سندرغاړو، اداکارانو او انځورګرانو نوملړ یا لیست خپور کړی دی چې د دوی په وینا په نړۍ کې د خپل کار له لارې د خلکو منځ کې مکالمه زیاتوي او کوشش کوي چې د بیلابیلو انسانانو ترمنځ د همغږۍ غټ ټکی پیدا کړي. د جلال آباد یو انځورګر عبدالرب حبیبیار هم دغه شان مقصد لري. هغه له جلال آباد آسټریا یا اوتریش ته په یو درې مشتنی پروګرام کې ورغله ده او وایي غواړي د خپلې فوټوګرافۍ یا تصویر اخیستو له لارې په خلکو کې د افغانستان په اړه د مثبتو خبرو او بحثونو زیاتولو لپاره کار وکړي.
زه کوشش کوم چې هغه سیری هغه سیزن او خیم خلکو ته چې هغه مثبت اړخ لري یا د افغانستان یا زمونږ خلکو مثبت اړخ دنیا والو ته وخی، ترسو مونږ د دنیا والو ته وخی او نړۍ والو ته چې مونږ سولېف خلک یو مونږ امن غواړو. د ذهني سکون لپاره دا یو ډیر غټ رول لوبي پدې کې مونږ خلکو ته خیو چې دغه دومره حالات خراب نه دي. مونږ سره دي چې دلته جګړې دي، هر سره روان دي، مونږ بیا هم دغه هنر تم کار کوو، ادب تم کار کوو، هر څوک خپل په هغه فیلډ کې لګیا دی، خپل کوشش کوي او زیار وباسي، او دا طبعا دا مثبت ډیر مثبت رول لري دی هر چا د وګړو عام وګړو په ذهن باندې چې یو څوک لګیا دی هغه په خپل هنر کې د خپل د هنر لارې سولې ته خدمت کوي. او په ټوله کې دا نړیواله ته د افغانستان هغه خطر سر خودل دي چې خلکو په ذهنونو کې یو ډېر بد انځور جوړ شوی نن سبا د افغانانو په اړه. نو لږ تر لږه دغه انځور هم که موږ راروغ کړو په دې باندې کار وکړو دا هم لږ کار.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په خابا پښتنو کې انځورګری ښه نه بلل کېدل. خلکو به انځورګر ته له دې عمله بد وایي چې په وینا یې کار کومه اقتصادي فایده نه لري، خو اوس انځورګران او پټوله کې هنرمندان ښې پیسې او ښه نوم پیدا کوي. حمدالله ارباب وایي چې له دغه وجې او د تعلیم د کچې لوړېدو له کبله د خلکو فکر هم بدل شوی دی. اغازیتی خلق له جګړو ستړي دي، نو ځکه هنر د سولې دي وسیلې په توګه د خلکو ترمنځ د تعمیري بحثونو لپاره یو ښه چوکاټ او وسیله ده.
ورکو کې یو ښه پدیده چې دا د سیو ذریعہ ده چې د دې کې تشدد ته اسلاره نه برابرۍ، یعنی دا د یو کس د فکر د هغه رنگونو او په یو ځان ته ځکه ناس یو کار کول دي. نو دلته د څه سمشته چې دلته ټوپک د تمانچه د چاخو دی او د پښتنو په اصطلاح لرګي دی اخلو جنگ جګړه ده. نه یو کس فکر کوي د ټولنې په حق له حالاتو باره کې هغه خپل یو برداشت کوي، هغه راځي یو چیرته کینی او د هنر د لارې د رنګ د لارې هغه د ټولنې مخې ته ږدي او هغه پیغام خلکو ته ورکوي. بې فایده دا ده چې د یو انځور د لارې نه سلهاو خلکو ته مثلا پیغام رسیږي. نو ډېره فایده به ولري. البته پښتانه زما نوش تاکید دی چې پښتانه باید خپل اولادونه دې برخې ته وهڅوي تر څو د زده کړې کافي استعداد شته په پښتانه کې بلې برخه کې.
هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ اوریدونکو، زه بشیر ګواک در سره مخه حکم، آباد او خوشاله اوسئ.
Wa wa spina con tara wa wa وطن تراشی دے جنگنو سوی کورتا